السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د نیم ساعت خبری مجله پایل سوه چې نیم ساعت دوام کوي شنبه ده د وریا حمل میاشتې شپږمه د مارچ شپږویشتمه د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه وړاندې کیږي په کابل کې په لسګونو ښوونکو زده کوونکو او د ښځو د حقونو فعالانو د مظاهرې پر مهال په افغانستان کې د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه په هغو تصویرو کې چې په محلي رسنیو کې خپرې سوي ښکاري چې ګڼو ښځو چې د ښوونځیو په یونیفورم کې ځینې نجونې تر څنګ ښکارېدې په مظاهره کې برخه اخیستې وه دغو نجونو د ښوونځیو کتابونه له ځانونو سره لېږدول متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته یې د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان سوي مذاکرات ځنډولي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی تیره شپه خبرلانو ته وویل چې متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات پسخه کړي او خپلې دې پرېکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یوه ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د روباتیک نجونو د ډلې بنسټګرې رویا محبوب نن شنبه د دوحې فورم د ټولنې نړیواله جایزه وګټله هغې په خپل ټویټر کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی مننه کړې چې هغې ته یې د 2022 میلادي کال دغه جایزه رسمان وسپارله پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د روباتیک ټیم غړي له افغانستانه ووتلې د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرشو ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال تر یو سلو شپږ دېرشو ډېر ماشومان وژل سوي دي د اوکراین د څارنوالي دفتر نن د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي له دې جملې څلور شپېته ماشومان په کیف او 50 نور ماشومان په دونیتسک کې وژل سوي دي د چارواکو په وینا شاوخوا 199 نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید سوي په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د پولنډ د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي هغه پرون په پولنډ کې له ډیره امریکایي ځواکونو سره وکتل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي بایډن به د خطرونو چیلنجونو نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبرې وکړي
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمیر نور لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکې څلوروشتو ساتونکو کې داسې کړی کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه څلوروشتیټه نه هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یوویشتیټه ته کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو دېرش ټیټه 15 مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 12 او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 دېرش ټیټه 12
د دې ترڅنګ په دې خبري مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي ګڼو هیوادونو اکسلام علیکم شوالی
This week more than a million Afghans
دی اونې کې لیو میلیون زیات افغانان چې چمتو شوی وي چې 500 ډالر سي خو دوی په ورسته شیبو کې نه هیلی سوي
طالبانو په غور کې د ځینو مؤسسو فعالیتونه بند کړي او د درې مؤسسو مسؤلانی بندیان کړي د طالبانو حکومت وایي چې دروانو اقتصادي ستونزو د حل لپاره دی په هیواد کې دننه زراعتي محصولات زیات سي پروپر نوې په اوکران کې روسي ځواکونه د سباندې یوې میاشتې وروسته هم هغه څه چې خبرې کړي پرمختګ نه لري تر شپږنیمو بجو په خبرونه کې نور مسایل هم څېړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو د ملګرو ملتونو امنیت شورا لس غړو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي دغه هیوادونو په یوه اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی هغه دا چې ټول افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو ټینګار کړی چې دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړې وي جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سغړو هیوادونو په یو غډه اعلامیه کې د طالبانو له خوا لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو تړل کېدو سره کلک مخالفت ښودلی امریکا، بریتانیا، فرانسا، ناروی، البانیا، برازیل، آیرلند، مکسیکو، متحده عربی امارات او غابن هیوادونو په یو غډه اعلامیه کې چې د ناروی د بهرنیو چارو وزارت له خوا خبره شوې له طالبانو غوښتي چې د ټولو نجونو لپاره خونځي پرانیزي په دې اعلامیه کې راغلي د دوی پیغام روښانه دی او ټول افغان نجونې باید خونځو ته ولاړ شي په اعلامیه کې چې یو برخې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو د دایمي استادې لانا زکی نصیب الخول استل شو راغلی.
This week more than a million Afghan
دیونه کې لیو ملیون زیات افغانین جونې چمتو شوی وي چې خوانځي او تولاړي سي. خو دوی په ورستیو شیبو کې نه هیلې سوي. د دوی هیلې د خوانځي په دروازو کې لمانځ ولاړي. هغه مهال چې دوی په هیڅ وجه په یو خپل سره پریکړه کې د زده کړو له حق محرومي سوي دي. دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو ورستیو اونیو او میاستو کې لنډ والې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړې دي. دا یو اندېښمنونکې ماته ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غوړو هیوادونو زده کړه د نړۍ د ټولو ماشومانو بنسټیز حق بللای چې افغان جونې هم برخه دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان د پاشل کېدو په حال کې دی او د یو خوندي او باثباته راتلونکي لپاره باید په دومره اسانۍ وړتیاوې او استعدادونه له منځه ولاړ نشي او نه دا چې د ټولنې نیمه برخه له زده کړو محرومه شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسوړو هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي د خوانځیو د تړل کېدو په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته دیونه کې یو میلیون زیات انجونو وژړل او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نشي کولای دوی نوري نه هیلي کړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی دایمي استاذي مونا جوال
په دې لامیه کې د امنیت شورا غړي طالبانو ته یو واحد پیغام رسوي چې د ټولو لپاره خوانځي پرانیزي او په دې هیواد کې د ټولو ماشومان او ځوانانو لپاره د زده کړې خوندې چاپړیال برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو هیوادونو د دې اعلامیه غوښتنې په اړه مود د طالبانو نظر وپوښت خو وایاندې ځواب را نه کړ. طالبانو ژمنه کړې وه چې د تیر شهر شنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې خوانځي پرانیزي خو په خپل ژمنه ونه درېدل. تر اوسه د دې ډلې لخوا هیڅ معقول دریز د دې پریکړې د لامل په اړه رسنیو ته نه دی وړاندې شوی. د طالبانو د پوهنې وزارت وایاند چې هر شنبې په ورځ رسنیو ته وویل د شپږم ټولګي پورته د خوانځیو د تړل کېدو امر د دوی د مشر ملاحبۃ الله لخوا شوی دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دغه هیوادونو په اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی، هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي. د قلم لار ټولنې مشر متی الله وسات څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبانو ولې د نجونو پر تعلیم خپله ژمنه په وروستۍ ورځ ماته کړه.
نه پوهېږم، طالبان خو تر اوسه پورې رسنۍ ته هم داسې واضح پیغام نه دی ورکړی چې مثلا موږ په همدې خاطر باندې خپله پرېکړه ماته کړه. یوازې دوی رسنۍ ته ویلي دي چې باید شرعي چاپیریال او یونیفورم د بدلون خبره ده. موږ دغه لپاره کومه طرحه نه و جوړ کړې، نو که چیرې دوی دا طرحه درلودی همدا بهانه وي. دا خو بهانه کېدلی نه شي ځکه اته میاشتې په کافي وخت و. په دې وخت کې باید دوی هر څه مکمل کړی وای. او د چاپیریال په اړه یا د یونیفورم په اړه خو موږ مخکې هم اسلامي چاپیریال درلودی، هم اسلامي یونیفورم درلودی. طالبان لمدغه موضوع څخه یوازې سیاسي استفاده کوي د خپل مشروعیت لپاره، د نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره همدا بهانه کوي چې د نجونو ښوونځي به تر هغه پورې بند وي تر څو پورې چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني. خو د خلکو سره، د نړیوالو سره دوی وعده کړې وړه ده. بیا په ناروې کې کوم کانفرنس و هلته دوی لیکلي ورکړي وو چې موږ به د نجونو ښوونځي پر 1 مارچ خلاصوو، خو خلاص یې نه کړل. نو دا یو بې باوري رامنځته شو هم د ولس تر منځ هم نړیوالو ته.
وسه سب نن هم کابل کې ګڼو نجونو د تعلیم په ملاتړ لاریون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې د نجونو ټول ښوونځي د پرانستل سي. څه تاثیر به وکړي دغه سي مدني حرکتونه؟
په کابل کې په پنځ شنبه موږ کلملار رضاکران په ننګرهار کې راوتلي وو د ښوونځي مخته، او نن هم په کابل کې زما رضاکران په ټولو سیمو کې راوتلي وو. او موږ غوښتنه هم له خلکو له قومي مشرانو څخه دا وه چې دا د افغانستان ولسي موضوع ده او تعلیم د افغانانو حق دی. باید موږ خپل حق په خپله واخلو او باید مدني اعتراضونه وکړو د ښوونځي مخته، د پوهنې وزارت مخته راووزو. که چیرې موږ چپ پاتې سو، طالبان دا فکر کوي چې همدا د نجونو ښوونځي د نړیوالو غوښتنه ده، خو اصلا دا د نړیوالو نه، دا د افغانانو حق دی او د افغانانو غوښتنه ده. باید موږ خپل حق خپله واخلو. زما په فکر سره همدغسې لارینونه د ولس لخوا فشار طالبان راوستل به یو مثبته پایله ولري، او طالبان مجبور دي چې ده ولس غوښتنه ومني تر څو ښوونځي بیا د نجونو پر مخ خلاص شي.
په همدې حال کې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف پلان سوي خبرې پرون لغوه کړې. دغه خبرې هم د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د دوام په عکس العمل کې لغوه شوې. دغه ډول ځوابي اقدامات به په افغانستان باندې څه تاثیرات ولري؟
افغانستان یو غریب هیواد دی. موږ د اقتصاد د هر لحاظ څخه د نړیوالو مرستو ته ضرورت لرو. په اوسني وخت کې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي. ډیر خلک بیکاره شوي دي، بیا خصوصا په تعلیمي برخه کې. هغه ښځینه ښوونکي هغوی پر کورونو ناست دي، یا ښځینه مامورین چې مخکې په دولت کې یا په موسساتو کې وظیفې درلودلې ناست دي. موږ د هر چا مرستو ته ضرورت لرو. دا چې په همدې خاطر چې طالبان د نجونو ښوونځي بندوي او بهرنیان پر افغانستان بندیزونه لګوي، تاوان یې ولس ته رسیږي. طالبان دا فکر کوي چې موږ هر څه لرو، یعنی دولت خو په یو حساب باندې هر څه دوی لري. دوی چې وایي چې ولس هم داسې لري، نو باید دوی د ولس د ځینو شخصي او د سیاستونو قرباني نه کړي او باید یو ښه سیاست وکړي او هم دغه نجونو ته د ښوونځي اجازه ورکړي چې نه د نړیوال خپه سي او نه هم افغانان، ځکه دا غوښتنه د ټولو افغانانو ده. په دغه اووه میاشت کې ما شل ولایتونو ته سفرونه کړي او ما د زرهاو افغانانو سره لیدلي و. دا ټول غوښتنه هم دا وه چې موږ د نجونو تعلیم خامخا غواړو.
ډیره مننه. د قلم لار ټولنې مشر متی ولاوي سو چې د نجونو پر تعلیم یې د محدودیتونو پر مسله خبرې کولې. آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. طالبانو په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو فعالیتونه بند کړي او د دریو مؤسسو مسؤلان یې توقیف کړي دي. څلورو به خبره سرچینو آزادی رادیو ته ویلي طالبانو دغو مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره ځینې شرایط وضع کړي دي. دا هم جزئیات.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي مانی چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشران نیولي او د یو شمېر نورو فعالیت یې ځنډولی دی. د طالبانو د غور د والي له دفتره خبره شوې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوه، د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سکتوري ادارو ته د مرستو د ویش د نوم لړونو نه سپارل، د مؤسسو لخوا د کارکوونکو خپلواکه ګمارنه او د مرستو ویش، د لویو او کوچنیو پروژو د جوړولو پریکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه ښودل شوې ده. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمېر هغه مسؤلان چې د فساد او د بیزای کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند اورګانونو لخوا نیول شوي. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالالهي زعیم یو شمېر مؤسسې د مخکنی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ ورته د مرستو پر سوالو تورنوي.
دا چې موسسو کوم کار کړی، مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بېلګې په توګه د اس ای اف موسسه خواجهګانو سلمین سیمې ته تللې او هلته هغه کسان ماړه کړي چې د مخکنی حکومت غړي وو. دې کار د دې موسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپورته کړه. خلکو دا هم ویل که مجاهدین د دې موسسې مخه ونه نیسي موږ هم ورسره نه جوړېږو.
خو د طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقونو د فعالانو او ځایي خلکو سخت غبرګون راپورته کړی. په دې ولایت کې د بشري حقونو یو فعال حسن حکیمی:
د طالبانو غوښتنې هیڅ مشروعیت نه لري. په دې هڅه کې دي چې کارکوونکي دي د دوی په خوښه وګمارل سي، مرستې دي د دوی په خوښه وسي. هغه څه چې وړاندې هم خلک اندېښمن کړي وو، طالبان مداخله کوي او مرستې په خپلو پلویانو ویشي. دا مسله تر دې ځایه رسېدلې چې نن یې د درې موسسو مسؤلان نیولې دي. ډېره اندېښمنوونکې ده.
په سیمه کې څلورو باخبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره شرایط مختایخي. خوځو ته دنده نه ورکول، د خپلو چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغه سیمو ته د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي، هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازه د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینه چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د مؤسسو لوړ پوړي چارواکي بندیان دي. موږ د مؤسسو نور غړو سره اړیکه ونیو. هغه ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکوونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروې کوو، مرستې هم موږ کوو. موسسې د یوازې د کارکوونکو معاش ورکوي او څارنه دي کوي.
و مو غوښتل چې په غور کې له دې برخلیک سره د مخ شویو مؤسسو له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی ځواب را نه کړ.
د کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل د سږ کال لومړۍ مسابقه د کلکتا نایت رایډرز او چنای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ له دې شپې شاوخوا 14 دقیقې وروسته پیلېږي. نایت رایډرز د لوبې ټاس یا پچا وګټله او د باولنګ کولو فیصله یې وکړه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړی مرستیال وی په کار د په هیواد کې دننه د اقتصادي ستونزو د حل لپاره زراعتي محصولات او حاصلات زیات سي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل په بادامباغ کې د بسګر څلور ورځنی جشن پایل. دا جشن چې هر کال د حمل میاشتې په دویمه نیټه پیلېده، سږ کال په داسې حال کې د څلور ورځې په ځنډ پیل شو چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي. د دې څلور ورځنی جشن په پرانیسته کې چې د شنبې په ورځ اوسوه او د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري تنظیم سوی، د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو، بهرنیو ډیپلوماټانو، د ګڼو وزارتونو چارواکو او بزګرو ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې که د کورنیو تولیداتو ملاتړ او د پلور او پیر لپاره یې په هیواد دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې فرصت برابر سي، افغانستان به ځان بسیاینې په لور بوځي.
یو ملک د فقر لاس نیول یا غشتل د مرچو د کومک په دې مشتا چې افغانستان پرمختګ نش کولای دا به د یو میاشو د یو دوه د پاره د یو چا هغه ضرورت په دپه چې خو د میاشت پاره نش په دپه کېدلی باید چې ژر تر ژره داسې یو حالت راولو چې دوی خپله پر ځان پکې پاشي.
عبدالغنی برادر بزګرو ته د ملاتړ ژمنه ورکړه او وی ویل چې د طالبانو حکومت په نږدې ورځو کې داسې یو سترې پروژې د عملي کېدو په حال کې دی چې تر نیمایي افغانستان کرنیزې ځمکې به خړوبې او د کرنې لپاره به ګڼ فرصتونه رامنځته کړي، خو د دې پروژې په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا په همدې ورځ د اوبو ملي کانفرانس په لړ کې د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال ټولو خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي او د لسګونو نوبیو بندونو د ریزاین او جوړولو خبرې هم ورکړ. خو ښاغلی عمر له نړیوالو وغوښتل چې په دې برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د نوموړي په خبره افغانستان هر کال 9.5 میلیارد متر مکعب اوبه لري، خو یوازې 1.5% ته یې لاسرسی سته. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د اوبو ملي کانفرنس او د بزګر ملي جشن پیل کړ چې دا مهال په دغه هیواد کې د اقتصادي کړکېچ له امله ډیری افغانان له بېوزلۍ سره مخ او د نړیوالو له لوري بشري مرستو ته اړ دي. د بېوزلۍ لوړه کچه په ماشومانو کې د پراخې خوارځواکۍ لامل هم ګرځېدلې چې د روغتیا نړیوال سازمان یې په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 12 دقیقې کېدونکې دي. څو شېبې وروسته د راپورونو په بله ټولګه کې لاجملان څخه اوري چې نن په کابل کې ګډونجونو د تعلیم په ملاتړ لاریون وکړ. دوی په خپل لاریون کې غوښتنه وکړه چې په کار د افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ تړل سوي ښوونځي پرانیستل سي. خو د اوکراین پر مسله راپور راخلو چې د نړۍ د مهمو رسنیو سرلیک جوړوي. د اوکراین د جګړې یو میاشت پوره کیږي، هغه غاسي چې ګمان کېده روسي ځواکونه په جګړه کې د پاموړ پرمختګ نه لري. په همدې منځ کې د روسیې د پوځ یو جګپوړي جنرال ویلي چې د کیف پر ځای به د اوکراین د ختیځ نیولو ته دودي ځواکونه په دې وروستیو کې خپل پام اړوي. تفصیل له اسمت څاروانه په یو راپور کې.
د اوکراین د خلکو له یوې میاشتې مقاومت وروسته روسیې پرون جمعه اعلان وکړ چې ممکن د اوکراین په جګړه کې خپل تمرکز د دغه هیواد ختیځ ته واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت د اوکراین د پوځ د دړيوړي کولو او د ولودیمیر زیلنسکي د حکومت د پرځولو امر وکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته لویدیز پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. د روسیې پوځ د لومړنیو اټکلونو خلاف تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې د خارکیف په شان د اوکراین ستر ښارونه ونیسي. د روسیې د پوځ جګپوړي جنرال سرګی روتسکوی پرون ناببره اعلان وکړ چې د روسانو اصلي هدف د دونباس نیول دي. دا د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې یوه برخه یې د مسکو پلو بلتون غوښتونکو په لاس کې ده. دغه روسي جنرال دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې لویدیز چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې د روسیې و جنرالان وژل شوي او روسي ځواکونو چې روحیه یې خرابه شوي خپل یو ډګروال په خپل وژلی دی. د اوکراین د یوې میاشتې په جګړه کې د روسیې اصلي تمرکز پر کیف ښار و، خو د روسي جنرال پرونی څرګندونې شي چې روسانو خپله جنګي ستراتیژي بدله کړې ده. خو له دې سره سره د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې شنون کې وایي چې لا وختي دی چې په دې اړه قضاوت وشي. په همدې منځ کې د روسي جنرال روتسکوی د څرګندولو په ځواب کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي یو ور بیا له مسکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. د په عین حال کې وویل چې اوکراین به د خپل خاورې د هیڅ برخې تسلیمولو ته غاړه کښې نشتی.
له خبرونو ور اخوا
د دې نیم ساعت خبري مجلې د برخې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. یو شمیر خزو او نجونو زده کوونکو نن په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. په دې اعتراض کې لسګونو ښوونکو او د ځینو ښوونځیو زده کوونکو برخه اخیستې وه. د اعتراض کوونکو له نړیوالو وغوښتل چې د افغان خزو او نجونو دې مشروع غوښتنې ته دې رسیدنه وکړي. له دې سره د ایرلین په دوبلین کې هم یو شمیر افغان نجونو په افغانستان کې د خونځیو د تړلې پاتې کېدو په تړاو اعتراض او لاریون وکړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د وری په دریمه د خپل پخانه شمنې په خلاف ل شپږم ټولګیو پورته جنوز د کوونکو ته خونځیو ته د ننوتلو اجازه ورنکړه. نور حل په دې ریپورت کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د ښار واټونو تراوتلي و ترڅو د افغان انجونو د تعلیم لپاره غوښتنه وکړي. په دې اعتراض کې د افغانستان د مترزو ښځو د خوجوش غورځنګ، د افغانستان د مقتدرو ښځو او د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو حرکت ډلې غړي شامل وي، چې یو شمېر انجونو زده کوونکو، ښوونکو او ځینو نارینه وو یې هم ملتیا کوله. دغو اعتراض کوونکو له طالبانو غوښتنه وکړه چې له شپږم ټولګیو پورته د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د مترزو ښځو ډلې غړی جولیا پارسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
این روز ما به خاطر باز شدن در مکاتب دوباره برای دخترای دانش آموز افغانستان
مخنند خوانزه و در دروازو در بیا خلاصون لپاره واچونو تا و تلیو زمو گختنه داده چی در خوانزه و دروازه پرانیزی که طالبان زمو گختنی و نمانی موگ به اخبلو لاریونونو تا دوام ورکرو
دانش و معلقات برای دخترای افغانستان بسنه کنید. اگر قرار شود که خواست ما قبول نشود، در روز مکاتب باز نشود، ما دوباره به میراپیمایی خود به اعتراضات خود ادامه میدیم.
خود یوشمیر نور رو میرمنو مخاطب بیا نړیوال سازمانونه په ځنګړی ډول د بشری حقوقو سازمانونه دي، نه طالبان. هی ویلارین کوم کې میرمنې مونسی مبارز ازادي رادیو ته وویل،
خواست ما چیزی از طالب نبود، ما از طالب و گروه طالب چیزی توقع نداریم. مخاطب ما دنیا بود، مخاطب ما سازمان های بین المللی بود، مخاطب ما جامعه جهانی بود،
نړیواله ټولنه د بشری حقوقو او د ملګرو ملتونو سازمانونه دي. دوی ته مو پیغام داده په داسې وخت کې چې تاسو د عدالت او برابرۍ خبرې کوي او زنونه د دغو حقوقو دایي بولي، دلته هر ورځ یو نسل قرباني کیږي، وژل کیږي په روحي او جسمي توګه، د سیاسي امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره یې
په خاطر از اینکه از دنیا بتانن امتیاز سیاسي به دست بیارن، زنای افغانستان را به گرو گرفتن.
د یادونه ورته چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د حقوقتنه د اعتراضونو او لرینونو لړۍ له پولو اوښتې. د جمعې په ورځ په لندن کې هم یو شمېر فعالانو په دې اړه د اعتراض غږ پورته کړ. غزل شریفي چې ځان د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ قرباني بولي، وایي د هغو افغان نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي کوم چې له زده کړو بې برخې شوي دي.
زه د طالبانو لومړنۍ قرباني یم. زه ماشومه وم چې د طالبانو په لومړۍ دوره کې له زده کړو بې برخه شوم. نن د خپلو ټولو خویندو لپاره دلته ولاړه یم او نه غواړم چې کومه افغانه ښځه له زده کړو بې برخې پاتې شي. دا زموږ انساني او دینی حق دی. هیڅ رژیم په هیڅ صورت اجازه نه لري چې افغان میرمنې له خپل تر ټولو اساسي حق چې تعلیم دی بې برخه کړي.
طالبانو ژمنه کړې وه چې د هیواد په سړو سیمو کې به د ښوونیز کال په پیل کې ټولو نجونو ته اجازه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړ شي، خو د طالبانو حکومت د حمل په درېیمه د نوي ښوونیز کال د زنګ له کړنګېدو سره هممهاله له دې پرېکړې په شا سه او له نجونو یې وغوښتل چې تر بل امر پورې به د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړلې پاتې وي. د طالبانو دې کار ته نړیوالو سازمانونو هم غبرګونونه وښودل. په یوه نوي اقدام کې متحدو ایالاتو د دې خبرې په غبرګون کې په دوحا کې طالبانو سره خپلې خبرې لغوه کړې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړو د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د طالبانو له دې پرېکړې سره په کلکه مخالفت ښودلی او ویلي دي چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي. دغه شان د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو په افغانستان کې د ښوونځیو د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز لګولو اړوند یوه ګډه اعلامیه خپره کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي، د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو پرېکړه به ناوړه پایلې ولري. طالبانو د نویو لارینونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې انجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغې چې د دوی د ښوونځي د لباس د څرنګوالي په اړه پرېکړه وسي، ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه،
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي څو به یې په دې خپرونه کې راواخلو.
د زابل ولایت د خبره کو د ازادي راډیو څخه ډېر منندوی چې موږ غږ نشروي. دا د زابل ولایت زابل ولسو د محکمې مامورین سم مرسته راخپل کړي وړو درې کلو غوړو اوسه دا مامورین څنګه رانه وي ولاغه نمې وړي څه نه راوړي بیا دې د لوی په جنوم باسم نو دا زموږ غږ د نورو مقاماتو ورسوي او سلام ډېره ډېره مننه.
زار دې شم وطنه خدای دې وساته افغانستان خلقو باندې خدای رحم وکړي. زه د کافیسا ولایت تقابل اوسوالی نه خبرې کوم. کوم کومه کونه چې تقابل اوسوالی ته راځي 50% همداسې په خپلو خپلوانو باندې طالبان تقسیم کوي. امیدوار یم چې دې مشکل ته باید دولت توجه وکړي او په کلي کې د یو سړي نوم لیکي نور ته کومک نه ورکوي ټول دې په خپله وهي. وسلام.
دا د نن د کډیکې د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دا انسانات په داسې ډول په کار نه کوي. نه په کوټه کې نه د باندې کې د خلک به هیڅ مشکل دی وای دا څنګه خدای کار نه کوي.
السلام علیکم کوزر کریم سمیم خبره کوم خپل پور چارواک څخه مې دا هیله ده چې دا د نېزان د ولسوالۍ د چکاو د علاقه په د علاقه کې ټلیفون کار نه کوي باید څاندرنه وسوي چې یو انتن دی وسره هغه من چې تاسو دا هغه د سرپرست نه درې.
زه د مایر بن ازاد د ولسوالۍ څخه خبره درته کوم. والي صاحب څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د نوزاد ولسوالۍ یو ملي سړک جوړ کړي او د فساد بند راته وکړي.
د خبرونه دا برخه به د قمرګلې په دې سندره پای ته ورسو چې شعر د حمزه شینواری دی او کلونه پخا د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې ثبت شو.
راځي یو جوړ جوړ په ځنګل کې راځي.